سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام و بچی دی زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې به لږې خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په اتو ولایتونو کې د سختو روغتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې ادارې ویلي نن او سبا شنبه په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو روغتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي دي چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید له 150 درجو څخه لوړه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کسانو سره مرستې کړې ده چې د کسبونو په زده کولو کې د کسبونو په زده کولو سره په خپلو پښو ودرېږي. دغې ادارې نن جمعه په ټویټر کې د بادغیس د اوسېدونکي لیلا څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې ده د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکلي دي چې د نویو کسبونو زده کولو له ښځو سره مرسته کړې ده چې پیسې وګټي. څه کم دوه کاله کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي او له خپلې واکمنۍ وروسته یې له شپږم ټولګي یو پورته نجونې له زده کړو راګرځولې دي. پانتوني زده کړو ته یې پر پانتوني زده کړې هم بندیز لګولی دی او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځولې دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې متحده ایالاتونه به ډېر ژر په هغو تجارتي کښتیو کې سمندري پرسونل او وسلوال سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د فارس خلیج له هرمز سنګې څخه تیریږي. د دغو چارواکو له ډلې څخه یو یې خبري اژانسون ته ویلي دي چې د ایران لخوا د کښتیو د نیولو د مخنیوي د هڅو د یوې برخې په توګه متحده ایالاتونه چمتو دي چې د فارس خلیج په تجارتي ټنګرونو کې پرسونل او سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي. تر میاشت تهران د تیلو د یو سوداګریز ټنکر له نیولو وروسته اعلان وکړ چې د فارس خلیج په اوبو کې د تیلو د دغه ټنکر د نیولو لپاره ایران له محکمې حکم درلود. او د روسیې دفاع وزارت نن سهار ویل چې د سمندري ځواکونو دوه بېپیلوټ الوتکو د تور سمندرګي په فونورو سیس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یوې اډې برید کړی دی. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې بې چلوونکو کښتیو د روسیې له هغو بیړیو چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنې کوي دغه بېپیلوټ الوتکې کشف او ویجاړې کړې دي. تر دې مخکې د ټلګرام په کانال کې په سمندر کې د چاودنو راپورونه هم ورکړل شوي وو. د روسیې ریا نووستی اژانس د کرناستودرو روسي میډوالي په حواله راپور کړی و چې دی ویلی و په دې حمله کې شاته مرګ ژوبل نه ده وختي. دغه معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوی.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر پومبي خبرې کو. پومبه چې ځینې پخته او ځینې کاله کې بولی په نسبتا تودو سیمو کې کرل کیږي، لدی کبل چې له پومبي ډیر کار اخیستل کیږي او تجارتي ارزښت لري ځکه په سپینو زرو مشهور شوی. په صنعت کې له پنبې څخه په نساجی کې ډیر کار اخیستل کیږي خو یوازې د جامو لپاره ټوکر ورڅخه جوړیږي، نه یوازې په جامو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي بلکې له پنبې ګڼ نور شیان او حتی کاغذ او له دانو یا چیګټو څخه غوړي هم جوړیږي. اټکل کیږي چې په نړۍ کې هر کال 25 میلیون ټنه پنبه تولیدي شي او د نړۍ د ټولې کرنیزې ځمکې پر 2.5% پنبه کرل کیږي. تر ټولو ډیره پنبه په هند، امریکا او چین کې کرل کیږي. هند د کال 5 میلیون ټنه پنبه تولیدوي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د پنبه کښت په 1910 میلادي کال یعنی له اوس څخه 3.5 کاله پخوا پیل شوی دی. په شمال کې په کندوز، بغلان، تخار او بلخ ولایتونو، په جنوب کې په هلمند ولایت کې زیاته پنبه کرل کیږي. په 1970 میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کال 1,70,000 ټنه پنبه تولیدېدله، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو له پیلېدو وروسته د پنبې تولید او کښت کم شو. یو دلیل یې دا و چې د کورنیو جګړو د پیلېدو له کبله سپین زر شرکت چې له کروندګرو به یې پنبه رانیوله وران شو. په وروستیو دوو لسیزو کې یو وار بیا په افغانستان کې د پنبې د کښت د ترویج لپاره ځینې کارونه وشول او په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې کښت زیات شو. په دې خبرونه کې به په دې وژغیږو چې پنبه څنګه کرل کیږي، څنګه هوا او رطوبت ته اړتیا لري، د ښه حاصل د ترلاسه کولو لپاره باید څه وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دی پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاری چې د کرنې متخصص دی، همدارس د پنبې یو تجربه کار کروندګر حاجی محمد حنیف عمرخیل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسې درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکو چې ټلیفون وکړئ یا د واتساپ له طریقه را سره تماس ونیسئ، او که د پنبې د ښه حاصل د ترلاسه کولو لپاره پوښتنې او نظرونه لري را سره شریکې کړئ. لومړی ډاکټر صاحب محمد ولی سالاری، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې پنبه څنګه هوا ته اړتیا لري.
السلام علیکم تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته او په مجموع کې ټولو کسانو ته چې دا همدا اوس تاسو د لارې زما غږ اوري ټولو ته سلام کوم. او دغه په څنګ کې لکه تاسو یادونه وکړه، پنبه یا پخته د یو د صنعتي نباتاتو څخه دی چې په افغانستان کې لکه تاسو چې یادونه وکړه په 1970 کلو کې یو د مهمو ستراتیژیکو نباتاتو څخه و. او متاسفانه لکه تاسو یادونه وکړه د پنبه د وخت په تېرېدو سره په افغانستان کې د جنګونو او داخلي مشکلاتو له امله، چون د دولت پالیسۍ او دغسې وې چې خلکو ته د قانونو ته بې پیسې ورکولې د تولید، لکه تاسو چې یادونه وکړه پنبه به د قانون نه اخیسته، یعنی یوه د حمایوي پالیسي وجود درلود، دغه پالیسي د منځه لاړه. نو په همدې خاطر د پنبې کښت تقریبا د 1,70,000 هکتار نه د اوس وختو کې چې کوم معلومات لرو تر 3,000 هکتاره پورې ځمکې ته راکمه شوه، یعنی تقریبا دوه چنده هغه ساحه چې په هغې باندې پنبه پخته کرل کېده هغه راکمه شوه. پخته یو نبات دی چې په داسې ساحه کې هغه لکه تاسو چې یادونه وکړه مرطوبه ساحه وي، او تر ډېره درجه د حرارت د 14 نه په شپه کې، یعنی کله چې د شپې درجه د حرارت د 14 نه کمه نه شي او داسې محیط کې چې درجه د حرارت یې تر 14 پورته نه شي، په داسې محیط کې ډېر ښه حاصل وکړي. یعنی دا هغه درجه د حرارت ته، یعنی هغه اقلیم دی چې د پنبې د تولید دپاره بهترین اقلیم دی، یعنی دغه درجه د حرارت د اقلیم نه هدف د درجه د حرارت او بارندگی او دغسې شیان دي. نو په کومو مناطقو کې چې خلاصه ووایم چې د 14 درجو نه د سانتیګرید د شپې پکې هوا ټیټه نه شي او د 14 نه پکې جګه نه شي حاصل ورکیو. البته حاصل چې د 14 لوړه شي په ډېرو ځایو کې ملګرو مثلا په بلخ کې په نور ولایتو کې هم په 40-50 پورې زی حاصل ورکی، لیکن هغه حاصل چې ماکزیمم حاصل دی، یعنی هغه بلندترین حاصل دی، څومره چې درجه د حرارت 14 پورته ځي بیا هغه حاصل کې کموالی دی.
بله صاحب، ډېره مننه استاد، لطفا وکړو بیا هم درزو او وګورو چې حاجی صاحب محمد حنیف عمرخیل څه وایي په کندوز کې څنګه اوس خلک ډیر پنبه کری او که نه کری؟ یو وخت کندوز په شمال کې تر ټولو زیاته پنبه تولیدوله، خو بیا لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه سپین زر شرکت ړنګ شو، ویجاړ شو، بیا داسې کومه مؤسسه نه وه چې له دوی څخه پنبه واخلي له کروندګرو څخه، نو ډیرو خلکو شا ور واړوله. نن سبا څنګه ده حاجي صاحب عمرخیل؟
السلام علیکم ساروان صاحب، ټول ملګرو چې موږ غږ اوري، اول خو دې ټول ستړي مسي ټول دې جوړ اوروږي، او بیا انجینر صاحب چې په دې برنامه کې علمي خبرې وکولې. موږ ټول د کروندګرو خو د پختې کښت او کار چې ده په هغه وخت کې چې مثال په خوا وخت کې چې سپینزر جوړ و، سپینزر ډیر ښه تبلیغات درلودل، خلکو ته یې رانمایګانی کولې، خلکو ته یې داسې یو اساسي لارې ورښودلې او ډیر ښه تخمونه یې ورته په دسرس کې ورکول. دا دیقانانو ډېر د پنبې یا د پختې له کښتو کار نه ډېر خوشحاله وو. په هغه وخت کې ډېر ښه حاصلونه ترلاسه کول. هغه وخت کې دغه د پنبې برنامه یعنی دومره هغه سو چې خلکو حتی دا نور کښتونه دومره ډېر نه کرل. بیا یې په دې باندې هغه نوم هم چې کېښود، سپین زر یې نوم په کېښود. په دې اخر وخت کې چې دا یو سپین زر ده، د دې وطن اقتصاد دا سپین زر ډېر ښه برابروي. او رښتیا هم دیقانان ډېر په هغه وخت کې ته خوشحاله.
بله هغه وخت خوشحاله و. اوس څنګه ده؟ نن سبا خلک کری او کې نه کری؟
اوس په دغه دوه کلو کې چې دغه راغلي دوه کلونه دي، دا خلکو پروس کال هم ډېره کرلې وه. خو سږ کال یې یعنی پروس کال یې که 50% وه، سږ کال یې 80% کرلې ده. او ډېر ښه بوټي دي اوس، نو ډېرې ښې کوکلي او غوزې نیولې دي. دا دیقانان یې له دې ګله له دې هغه نه یې ډېر خوشحاله دي. او ډېر خلکو اوس د شاتو مچۍ هم دې منطقې ته د کندوز ولایت ته د بدخشان ته د مچیو صندوقونه یې راوړه چې د دو ډېر ښه ګل ده، د پختې د کنځلو دا شیان. نو دلته دغه کماوی ته هم دا پخته ډېره ښه ده، خلک له پختې نه ډېر راضي دي اوس. مثال پروس کال یې من لږ قیمته و، سږ کال یې اوس دغه من لږ ارزانه ده، 400 روپۍ ده. نو نه پوهېږم چې دغه سپین زر به سږ کال یې خرید څه خل وکوي. خو سپین زر چې د دیقانانو نه یې لږ په جیګه بیه واخلي، هم د سپین زر لپاره ښه ده، هم د دیقانانو لپاره ښه ده. او سپین زر بیا
ډېره مننه. صحیح شو حاجي صاحب، بیا هم نوبت ته رسیږي. سلامت اوسې، ډېره مننه. کور ودان ښاغلی سالاري څخه به وپوښتو. سالاري صاحب، مرخیل صاحب وویل چې ځکه خلک په کندوز کې پنبه کری چې اوبه ډېرې نه غواړي. حال دا چې ما داسې اورېدلي وو چې پنبه ډېرې اوبه غواړي. څومره اوبو ته ضرورت لري؟ البته له نورو بوټو نورو محصولاتو سره په مقایسه که ووایست.
مننه، ښه پوښتنه ده. بیا هم حاجي صاحب ښه معلومات ورکړ. پنبه چې ده د نظر په نوه هغه موږ په علمي لحاظ جنټیک ورته وایي. جنټیک دا مانا چې دغه حاصل چې دی د اکثرو شیانو دا د دوو فکټورو یا عواملو په واسطه کنټرولېږي. یو خپله هغه ظرفیت د نبات دی چې څومره ظرفیت لري. که په داسې دقاني ژبه ووایم، نو یعنی هغه نبات څومره توانایی لري چې تولید وکړي. دغه په څنګ کې محیط هم دی. کله کله داسې وي چې موږ دته جنټیک بای انوایرنمنټ وایو، یعنی د محیط او د جنټیک ترمنځ په اصطلاح څومره توافق دی چې هغه د حاصل په زیاتوالي کې برخه واخلي. نو نظر په نوه د ورایټۍ فرق کې دا چې څومره اوبه غواړي. بعضې زه 2019 کال و تازه د امریکې نه مې ماستري کړې وه، راغلی وم دالې. بیا د یوې پروژې چې بانک آسیایي یې تمویلوله، د هغې مشر جوړ شوم. بیا لاړم بلخ ته، بلخ ولسوالۍ کې هلته پنبه ډېره کرل کېده. نو هلې لاړم، د فرانسویانو یو دفتر و چې د وزارت زراعت سره هم هغه وخت همکاري درلود، البته د پختو بخش کې. د چلې لاړم، پختي مې ولیدې. د محلي انواعو د پختو سره یې ډېر تفاوت درلود. یعنی نو د پختي چې بیرته غځواب راشه، ما د سوال د تاسو هر څومره چې د یوه نبات پاڼې غټېږي، په موږ اندازه د هغو هغه تنفس او د اوبو تبخیر زیات زیاتېږي. نو په موږ اندازه بیا زیات اوبو ته ضرورت لري. نو په مجموع کې پخته چې ده ډېر اوبو ته ضرورت نه لري. لکه ما مخکې وې، نظر په نوه، نظر
مثلا د غنمو په پرتله د پاڼې له غنمو سره مقایسه کړئ چې ډېر عام دي.
یو څلور د غاوډي صاحب خود غلط ده، یا د عملی د کار کړای دی، لیکن د غد لحاظ د غفلی چې یو څلور ځلې چې دا آبیاری شي. اول ځل مثلا کله چې وکړل شي، یو هفته وروسته بیا د 15 ورځو په لاس او 12 ورځو 15 ورځو په شاوخوا کې، بیا په اخره کې اوبه تقریبا د غفلا رسیدو ته وخت کیږي. اوبه په کمی شي، په دې خاطر چې څومره ډېر اوبه ورکوي نبات همغومره ډېر وخت د ضرورت لري چې هغه حاصل روشنه تو توخ شي حاصل. نو ډیر وبوتم ضرورت نه لري البته نظر په د غدوبو د بیاره د پاتم چې دا تاسو مو ورته وبورکو د نظر پر رطوبت مغه صاحب باندې تعجب لري په وته صحه یې ډیر وبوت ضرورت لري او که صحه لمده یې لمده بل ډیر به ډیر وبوت ضرورت نه لري یعنی په مجموع کې دغه نبات چې دی کدر توایم چې جوار نه لګ ډیر وبو غوړي یعنی داسې نبات نه دی چې بیخي ډیر وبو غوړي
درست
او بیاره د پات یې څلور
دلی وبشي مشکل نشته ډیر مننه کور ودان استاد اجي صاحب مرخل تاسو چې کوم ډول پمبه کوي کوم ډول تخته تاسو په استله هغه څوزلی وبوي تر لاغه وخت چې کوي تر هغه وخت چې بیرته پمبه راټولوي
منګ خو سروان صاحب پمبه چې په اوله کې ګدو دا په وبو کې خودل کیږي په دې د څور په میاس کې دلته چې په وبو باندې کې خودله بیا دې ته یو څو ورځې ګورې دا یو نیش کوي چې هغه نیش یې وکړو بیا یې ور یادادي کوو چې دا له دې نیش او له هغه نه راووځي بیا دا نور څوک نه وبه کوي چې په اسانه باندې چې دا بیا توی چې دې کېتمن وایي او دا هغه کوي دې کې بیا هم دا چې کېتمن یې ووهه یا مثال دا خطونه پکې واړول هغه یې کړه بیا دا تر ډېرو پورې دا نه وبه کوي چې دا د دیقانان یو تجربه لري چې دا پنجه او شاخه وکوي بیا چې ښه تږې سوه دا ډېره تنده ورکوي دې ته دا مقاومت له تندې سره ډېر لري بیا چې دې دغه شاخې او پنجې او شاخې وکولې بیا نو په دغه وخت کې یورې بیا اوبه ورکوي او کوټ ورکوي دا بیا په همدغه یو اوبو باندې دومره یو عمل کوي چې ډېر دا ځمکه ټوله سوری کړي بیا یو وبو بلا ورکي انیشاج انجینر صاحب خبره چې دغه څلور وبو په دې خپل وخت کې دا وخوري دا بالکل ځان پوره کوي نور او هغه ځان چې پوره دا اصل د ځان برابرې نور دا کوم عیب او نقص نه کوي هیڅ کخ دا رقم ته نه دی خو په دغه اوله کې چې دغه کې خودی لم وبو دي او بیا نظر په زر بیا وبو کوي بیا دلته دا ډېر وخت وبه نه غواړي تقریبا څلوېښت پنځوس ورځې دا وبه نه غواړي بیا چې دغه بوټي نور کوم شی چې ضرر دې ته رسوي هغه ټول له منځه لاړ شي بیا یې چې وبه کې دا په خپله ډېر یو ښه هغه کوي نمو کوي او په دغه نمو باندې په دې ځمکه سوری وکوي دا خپل رطوبت هم بیا په دغه ځمکه کې ساتي دغه څلور وبه دي مال د انجینر صاحب خبره بالکل دې ته کفایت کوي
درست ډیره مننه حاجی صاحب مرخل استاد دوی وویل چې کله سي جدو ما ته دا سوال پیدا شو چې پمبه تخم لري بوټی لري او بل دا چې څه وخت باید وکړل شي یا کی خودل شي په افغانستان کې خو البته بیلابیل اقلیمونه لرو شاید په جنوب کې یو ډول وي شمال کې بل ډول وي خو په شمال کې کوو چې تاسو د بلخ تجربه هم درلوده څه وخت پمبه کرل کی شي او څه وخت بیا حاصل ټولی شي
مننه کوم نظر په منطقه لکه تاسو چې وې افغانستان مو مایکرو انوایرنمنت ورته وایو یعنی دغه که تاسو محیطونه وګورئ د کندوز محیط کېدای شي د بغلان نه او د بغلان د کابل نه همدغسې د قندار او په نورو مناطقو کې دا ډېر فرق دي او موږ دوته ډیګري دی وایو یعنی هغه درجه چې اگر وضع تعیینې چې څومره وضع کې دغه انواع د پنبې رسېږي په شمال کې معمولا حاجي صاحب ته به ډېره پته وي چون هغه عملا د کار کې د پنځلسم د حمل نه نظر په منطقه تر پنځلسم د ثور پورې پومبه باید وکرل شي دغه یوه میاشت کې د پنځلسم د حمل نه نظر په منطقه په جنوب منطقو کې اکثرا کله چې غنم وری بل شي یعنی دغلته ځمکې دوه فاصله کېدلی شي نو هغلته د غنمو د ریبلو نه وروسته چې په بعض مناطقو کې ډېر غنم په هم تقریبا د ثور په میاشت کې ریبل کېږي مثلا مخکې په ننګرهار کې دومره پختي نه کرل کېدې اوس په ننګرهار کې هم پختي کرل کېږي چې اوس تقریبا په درې زونو یې پخته کرلو ویشلي دي چې یو پکې همدغه د شمال زون دی همدغه د شرق زون دی او د غرب زون دی په دغه منطقو کې په شمال کې معمولا د پنځلسم د حمل نه تر پنځلسم د ثور پورې پخته کری او په جنوب کې چې ننګرهار او د جنوب شرق او جنوب خوا کې کوم ځای چې ګرمي دي په کې ورسته د غنمو د کرلونه او دا چې څومره وخت کې درتیږي د نظر په ناول کې مخکې مو نبات دوه اړخلر یو محیط دی او یو خپل دغه جینوټایپ د نبات یا ناول د نبات ته بعضی ورایټی دی زر رسیږي بعضی ورایټی دی وخت نیسي نو نظر په هغه باندې په دغو محیطو کې پنبه ډیر وخت نه غوړي یعنی نظر په ناوه فرد کی چې کوم زدرست یا غزر رسیدي تقریبا درې میاشتې دغسې وخت نیسي او چې دیرست یا کیدای شي لږ وړاندې ډېر وخت ونیسي لکه حاجي صاحب چې وفرمایل دا په آخر کې مغه آخر آبیاري چې ورکوي نظر په دې باندې چې ته یې څنګه اوبه کوې یعنی که ته ورته اوبه ډېرې ورکې دا پخته بیا زر حاصل ته نه برابرېږي او که کمې ورته ورکې بیا زر
برابرېږي. بله ډېر زیاته مننه. داسې ویل کېږي چې پنبه قوي ځمکې ته ضرورت لري او په خپله هم ځمکه ډېره کمزوره کوي. دا د منځنۍ آسیا په باره کې هم دغسې خبرې کېږي چې هلته ډېر تاوانونه پیش کړي دي پنبې. دا څنګه ده دا خبره حقیقت ده او کنه ده؟ دا پنبه واقعا ډېرې قوي ځمکې ته ضرورت لري او له ځمکې ډېر څه اخلي؟
بله ممکنه نبات خپله پنبه چې دی قوي نبات دی ریښې یې ډېرې وړاندې دي. حاجي صاحب دګوته به پته وي چې مېلمه ته هغه چون عملاً به کار کوي د دې ریښې ډېرې وړاندې دي او د ځمکې نه ډېر شیان اخلي د دې قوت زیات دی. لیکن په معمولا هغه خاورې د دې دپاره چې هغه مول خاورې د علمي لحاظه په دولسو څلور کلاسه لرو بیا هغه سب کلاسونه یعنې فرعي صنفونه لري مجموع کې څلور صنفه دي خاورې بیا دغو د بعضې چېرته ګډي شي د خاورې په اصطلاح هغه یو رقم خاوره نه وي بیا هغه فرعي صنفونه یې کېږي خو په مجموع کې خلک کلي خاورې هغه خاورې چې په اصطلاح ډېرې نرمې وي لکه صابون غوندې چې لاس پې وایې دغو سه که لږ ریګ ریډ ګډ وي او لږ دغه د سیل رقم خاوره وي دا د پنبې دپاره بهترینه خاوره ده. موږ دې ته کلي لنډ سیل خاورې وایي. دغه خاورې د پنبې دپاره بهترینې خاورې دي او په هغه ساحو کې باید د پنبه وکرل شي چې دغه رقم خاورې ولري. په نوره نړۍ کې پیشرفته جهان کې اوس خاورې نبات نظر په خاوره باندې تعینېږي چې په کومو ساحو کې کوم رقم نباتات وکرل شي. متاسفانه چې موږ په افغانستان کې ډېر پس پاتې یو. دغه شیان باید وشي. موږ دلته د خاورې یو ریاست لرو، د خاورې پېژندنې ریاست لرو. دغه باید دغه شیان وکړي، سایل مپینګ وکړي، د هر منطقې دپاره باید خاورې تشخیص کړي چې په کومو خاورو کې کوم نباتات کېږي، ځکه چې د نباتات نظر په خاوره باندې په ساحه کې کرل کېږي. بیا هم راځم هغه ته قوي نبات دی، رښتیا هم دا ډېر کود او دغه شیانو ته البته نور نباتات په اندازه ډېر ضرورت نه لري خو ورته ضرورت دی که ډېر کود ورکړي کېدلی شي ډېر ښه حاصل ځینې لاسته راشي. او بله نبات دی، ریښې زیاتې دي او په دې خاطر د ځمکې په ځمکې نه ډېر شیان اخلي.
ډېر شیان اخلي. ډېره مننه. سلامت اوسئ حاجي صاحب عمرخیل. که تاسې راته ووایاست چې تاسې په کومه ځمکه چې سږ کال پنبه وکړئ، کال ته هم پرې پنبه کړئ او کنه باید کال ته بل شی پرې وکړئ چې ځمکه بیرته قوي شي؟
منګ خو د پخت د پومبه یا پخته چې هر دیقان په دې ځمکه کې وکړي، بیا هغه ځمکه کې د آینده په خاطر باندې بیا غنم کړي، بیا د غنم جا یو بل شی کوي. دلته دغه غنمګرو کې دا پختې سمه نتیجه ورکړې نه ده اول تر اخره پورې، بیا د غنمو په جای کې نور شی کوي. دلته د پختې اصل په د کندوز په ولایت کې یو اصل ده، دوم اصل دلته مثال د غنمو په جای کې څوک نه کوي. مګر د عمل شروع کیږي پنځلسم د عمل نه تر پنځلسم د ثوره پورې کوي. په دې وخت کې خلکو کې هېڅ شی چا نه یې کرلي، ورته ولې ځمکه ورته آماده کړې وي، ځمکه ښه ورته اړوي، ځمکه ښه ورته پستوي جوړوي، ښه یې چې ورته آماده کړه. بیا په دې ثور کې دا داول د ثور نه شروع کیږي دلته کری فقط تر پنځلسم د ثور پورې ډېره ښه په پنبه راځي. دلته هم دا یو اصل جاینده په خاطر بیا بل شی کوي. هغه په دوم کال باندې هېڅ کښت چې دوه کاله په یوه ځمکه کې کرې هغه صحیح نتیجه نه ورکوي. د زراعت له بخش هم او د دهقانانو د تجربو په خاطر هم تجربې کړي دي. بیا یا یې پالیز کوي د آینده په خاطر باندې. پخوا خو به یې پالیزونه کوله، پالیز ځمکه ډېره ښه جوړوله. نو اوس یا غنم کوي یا جوار کوي یا مئی کوي داسې یو شی په آئنده کې کری په کې د غنم په جای کې نو زموږ پښتنه په کې کری نه.
او د پښتې لپاره کومه سره ورکوي څومره سره پکار ده؟
د پښتې لپاره خو سره په اوله کې چې کېښودله دغه توره سره چې دا ورکوي بیا یو ځله سپینه سره هم ورکوي دغه دوه سرې ورته پکار دي. د سرې سره پکار لکه دغه نور کښتونه چې دي همدغه رقم تر دې ته هم همداسې ورکوي اضافه نه ورکوي له نورو کښتو نه. هغه سره هم په خپل معیار باندې یعنې دومره ډېر سره نه غواړي څنګه چې دا فقط یو شی ده چې دا ډېرې ریښې لري او په دا ځمکه کې چې ریښې یعنې له ځمکې نه رښتیا هم هم ډېر شی را اخلي لکه پنبه چې ده ځمکه یو څه نا څه خواروي هغه ځمکه دې دېقانهلو له هغه نه ځمکه ته ضرر ډېر کوي خو بیا آینده ته بېرته چې هغه کې بل شی کې بیا بېرته ځمکه لمر وهي جوړېږي ځمکې کې دونه تاثیرات نه راولي چې مثال د
بله استاد تاسو مخکې ویل چې په نور نړۍ کې تحقیقات کیږي ځمکه پیژندل کیږي چې چیرته کوم نو یو نبات شوه ده کوي اغلته هماغه شی کري هماغه ذات هماغه نویت لیکن د موږ په وطن کې دا کار نه کیږي. څه فکر کوي چې دا د کرنې پوهنځي باید څوک باید په دې برخه کې کار ونه کړي په دې برخه کې آیا کار نه دی کړی چې مثلا په هلمند کې کوم ډول پومبه ښه نتیجه ورکوي چې کروندګرو ته وروښي چې تاسو دغه جنس وکړئ د کندوز والته ووایي چې دا جنس وکړئ د بلخ والته کېدای شي یو بل یو ښه نتیجه ورکړي هلته هغوی ته بله مشوره ورکړي څه وایاست په دې کې؟
ډېر په ځای یو ښه پوښتنه ده. متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د تحقیق یا علمي څېړنو دغه دود چې دی دا ډېر ضعیفه دی. ما څو ځلې چارواکو ته هم په مخ وخت کې هم اوس وخت کې دوی ته ویلي دي چې که موږ غواړو افغانستان د نورو ملکو سیال وګرځوو موږ باید علمي څېړنې وکړو. مثلا لکه د تاسو چې یاده که موږ غواړو انواع مختلف دا دی وای ولایت د پاره مشخص کو مو باید توافقی تحقیقات وکړو دا مونا چې مو ورایته واخلو مختلفه اما د صاحبو کې پومبه کرن کیږي مثلا شمال زون دی شرق زون دی غرب زون دی یو ورایته دی بیرون نراو د مخه ورایته دی پخته هغه نظر خو موږ مشخصات مو د پیډیگری انفورمیشن یا هغه معلومات شجرایی ورته وای چې دغه ورایته دی کم دی نه ده څومره حاصل کې په کم شرایط کې کرل کېږي هغه راوړو افغانستان ته دلته او هغه البته دا کار هم د پوهنتونو دی هم د پوهنځیو دی او هم خپله د وزارت وظیفه هم دغه د کرنې وزارت وظیفه ده چې توافقي تحقیقات وکړي. متاسفانه چې په دې اړه څه نه دي شوي یعنې دغه انواع مختلف چې د بیرونه راوړي یعنې حداقل یو شل دېرش نوې چې موږ ورایتي ورته وایي دا یې بیرونه راوړي په دوه درې محیطو کې وکري او د قانونو ته هغه را وغواړي ټرایل په اصطلاح یعنې هغه څه ډیمونستریشن پلاټ دی ورته وایي یعنې هغه څه پختي هلته وکړي د قانون ورته را وغواړي هغو ته یې عملا ورغوښوي چې دغه پختي تاسې وګورئ تاسو په ساحه کې موږ کرلې دي د غو د وړاندې یې ومکري لکه مخکې حاجي صاحب ډېره ښه خبره وکړه یو وخت کې دولت دغه کار کوه هماغه وخت کې داود خان او د دو نورو چې ده وویل چې موږ ته بې رهنمایي کولې دې رهنمایۍ نه یو هدف هم دادی چې دغه انواع په دغو مختلفو ولایاتو کې وکرل شي مثلا شل نوې او هر یو چې کله یې کریم دغه د قانون ورته وغواړي عمل ته او بیا چې کله یې دغه په دغو ټوله موږ اګرونومیکي مرحله ورته وایو دغه د شنه کېدو په اصطلاح تر حاصله پورې د رسېدو دغه ټولو مراحلو کې دغه د قانون وغواړي د آبیاری د نورو بیا یې حاصل واخلي د وړاندې هغه حاصل یې پرتله کړي یو د بل سره چې کومه ورایتي په کوم محیط کې ښه توافق کې دغه باید د هغو محیطو ته ولېږي. مثلا کندوز کې د دغو شلو ورایتۍ نه کېدای شي څلور پنځه داسې ورایتۍ نوې وي چې هغه ډېر ښه حاصل ورکړي هغه باید د کندوز دپاره بعضې د بل محیط دپاره مثلا د هلمند دپاره د بلخ دپاره د فاریاب دپاره په ډېرو جزجانو دغو ولایاتو کې چې په شمال کې کرل کېږي د دغو دپاره باید دغه مشخص شي. متاسفانه دا کار نه دی شوی. زه د دغه تریبیون د تاسو د رادیو د لارې دغو ټولو ته وایم دغه ملک دغه څه تحقیقات ته ضرورت لري اگر چې دغه اوس وخت کې یو پیشنهاد کړه او تقریبا یو څه پیسې د تحقیقات لپاره بیل شوی دی چې دا تحقیقات وکړي نو ان شاء الله که ژوند وزر و وعده کوم د دې اساسه د نور سم چې موږ دغه تحقیقات که ژوند و دغه دلته کوو. متاسفانه تر اوسه پورې په افغانستان کې چا تحقیق کېږي خلک داسې فکر کوي چې د پیسې هسې اوبو ته اچول کېږي، در حالې کې دنیا په دې پیشرفت کړی دی. دنیا چې کوم پیشرفتونه لري د پرمختللي ملکونه هغه د تحقیقاتو په نتیجه کې خپل ملکونه دغه ځای ته رسولي. او د افغانستان اقتصاد، موږ دوه نوع اقتصاد لري، یو زراعتي اقتصاد دی چې د موږ د ملک اقتصاد په زراعت ولاړ دی، یو صنعتي اقتصادی ندی. افغانستان د زراعتي اقتصاد ملاتړ ته ضرورت لري او که موږ غواړو د ملک په فو ودرو دغسې شیان باید وکړو. نور اوس زه فکر کوم چې د عمل وخت راغلی دی، دا ملک به ته کله د داسې بدبختۍ سره مخامخ وي. باید هر ټول کسان که هغه علمي کسان دي که هغه د قانون دي، ډېر موږ داسې پیشرفته د قانون لري، همدغه عادي ساب د خبرو نه انسان پېژندل کېږي، دغه سړی ډېر ښه ډېر شیان کوی شي. زه مطمئن یم چې که د دې سره علمي بخش لږ ورسره همکاري وکړي، دغه عادي ساب کولی شي چې د ټول کندوز دغه د پختې سکتور دغه بخش بیرته لکه همغسې چې په سپین زر یا دده همغسې په سپین زر تبدیل کړي. لیکن دا خلک یو ملاتړ ته ضرورت لري، دغسې چې په خبرو دا ملک نور نه ابادي.
ډېره مننه تاسو څخه. لکه تاسو چې ویل په تحقیقاتو باندې ډېر نور هیوادونه ډېر مصرف په تحقیقاتو کوي او همدا علت دی له یوه جریبه چې موږ څومره حاصل اخلو دوی شاید تاسو بهتره پوهېږئ، دوه درې چنده زیات حاصل اخلي، همدغه د تحقیقاتو نتیجه ده. حاجي صاحب، بیا هم تاسو ته، تاسو تخم له کومه کوئ او قیمت یې څنګه دی؟
دا ډیر وخت کېږي چې دا تخمونه محلي سوي وو، یعنی بالکل د پختې نه د خلکو زړونه تور سوي وو، دا پنبه یې بېخي کرله نه. هغه تخمونه خلکو کرل چې هغه تخمونه هېڅ نتیجه نه ورکول، یو کال به یې حاصل نه ښه و که بل کال ته به یې حاصل نه وو.
ولې دلیل څه و؟ دلیل
خلکو طلاعات لار جایا شرکت یا لکوزی او څه تخم چین نه کله هند لار جایا دا چې انتقال کړی و رای وړ خدای اجازه تم خیر ورکی، خو تخم را انتقال کړی و دلته او په دې وطن کې بیرته ترویج شو. هغه تخم بیا د بغلان تحقیقاتو یو څه تخم باندې کار وکاو، هغه تخم بیرته د خلکو ته لاسته ورغلی ده چې همداسې دا تخمونه سکل سپین زره تخم راوړی و. د منګه یې کانانو ما ته دا خبره هم کوله چې یوه کیلو تخمې په 1500 روپۍ ویلو، چا لکه چې دوام نه خیسته دوی هم ښه نه کوي. دا سپین زر باید تخم دیقانانو ته همداسې ورکړي، دیقانان تشویق کړي، تخم ورکړي، کوټ ورکړي. دا ملک ډېر ضرر لیدلی، دا ډېر خراب شوی ده، د دیقانانو اقتصاد بیخي ډېر ضعیفه ده. د دیقانانو سره باید ډېرې ښې مرستې خلکو هر څوک وکوي، مثال چې سپین زر خو باید دومره همکاري ورسره وکوي چې په خوا به د قانانو ته تخم سپینزر خوشې ورکاوه، په پیسو به یې نه ورکاوه، هغه تخمونه به ما سپینزر ورته را پیدا کول. خو دا دوه کاله کېږي چې دا تخمونه لږ راخیستوي دي، د خلکو یو څه نه څه له پنبې سره نیرو معبد پیدا شوی ده، یعنې حاصل یې ترلاسه کړی ده.
بله صاحب، ډېره مننه حاجي صاحب عمرخیل، غږ مو لکه چې قطع شو خو خیر تاسې لا په لاین کې یاست. ور به شو استاد ته. استاد، حاجي صاحب ویل چې حکومت باید له دوی سره کومک وکړي، ملاتړ وکړي، دوی د سپین زر شرکت یادونه وکړه چې تخم ډېر قیمته خرڅوي. مخکې تر دې چې سټوډیو ته راشم، ما په دې برخه کې یو مطلب لوست، په هغې کې ویل شوي ول چې د امریکا متحد ایالات د پنبې له درکه د کال شاوخوا نږدې څه کم البته $15 میلیارد عاید لري، او په خپله دولت $2 میلیارده سبسیډي ورکوي د دې لپاره چې کاروانګر تشویق شي چې پنبه وکړي. لیکن زموږ غوندې وطنونو کې چې کاروانګر مو ډېر مشکلات لري، ورته تحقیقات هم نه کوو، لارښوونه هم ورته نه کوو، څه فکر کوي چې حکومتونه څومره مسؤلیت لري چې حداقل په دغه سی وړو وړو برخو کې له خلکو سره کومک وکړي، سبسیډي خو بلې خواته پرېږدي؟
زه فکر کوم چې د دې په ځای خبره د نور جهان کې، حتی همدغه افغانستان کې په 1910 او 1920 کلو کې افغانستان لس فیصد صادرات و پیسی چی دی بیرون نراخلی لس فیصد ایدم دقا تخته بخشو، یعنی لس فیصد چی موک صادرات درلودن دی طول صادرات و لس فیصد تخته جور اول چی موک بیرون تا ملگلا دی دولت دی پالیسه یو ایوه برخه بایدم دی چی خلکو تا تخمونه تولید کی و خلکو تا ایوار کی لکمخ که چی ماوی دقا سی توافقی تحقیقات دی وزارت زراعت دی دولت دی امارات دی کسان وظیفه ده خلق ته د تخم رسول د قوم ته د تخم رسول دا د دوی ملي واجب ده چې باید دغه کار وشي او دا چې تخمونه لکه اږي سم مخ کې وي او دوه درې تخمونه د خلکو د بیرونه راوړي دي په دې کې باید ډیر فکر وشي مو په هند کې اوس تخمونه لرو په نوم د جی ام او جنټیکلی موډیفاید کراپس یعنی هغه نباتات چې جنټیکي تغییر شوی دی د یوه باکتریا په اساس دا زما البته مسلک هم دی همدغه کې امریکا کې کار کړی دی تعلیم نو دغه نباتات چې دلته راځي د موږ په افغانستان کې متاسفانه چې تر اوسه پورې په دغه شلو کالو کې چې دغه هلته مخکې حکومت تیر شو موږ حد اقل یو سرټیفیکټ نه لرو په نور جهان کې په نامه د فایټو سانیټری سرټیفیکټ، یعنې هغه سرټیفیکټ چې موږ ته دغه وښیي چې دغه تخم چې د بیرونه راځي دا هیڅ نه وه ضرر د محیط دپاره او د خلکو دپاره نه لري، نه د غذایي لحاظه، نه د تولیدي لحاظه، نه د محیط لحاظه. تر اوسه پورې موږ داسې یو سرټیفیکیټ نه لرو. په نوره نړۍ کې چې دغه سرټیفیکیټ ونه لري ته هیڅ شی ملک ته نشي وړلی. متاسفانه لکه د حاجي صاحب وایي د چین نه خلکو تخم راوړی دی، دا ښه په کومه طریقه راوړی کېدی چې دغه تخمونه وي چې جی ام وي، جی ام او هغه نبات دی چې د مختلفو آفتو آفت هر هغه شی چې نبات ته ضرر ورسوي موږ آفت ورته وایو. آفت کېدلی شي یو حیوان لاړ شي، یو پخته وخوري خرابه یي کېده آفت کړي، لیکن دغه آفات چې دي مثلا امراض دي د نورو د مخنیوي لپاره دغه نباتات داسې جوړ شوي دي هلته چې دا په هر رقم محیط کې ښه حاصل ورکوي. مثلا که دغه نبات په دغه جی ام او کراپس دغه نوعه چې د باکتریا په واسطه یو تخم منځته راغلی دی که دا وکاري کېدلی شي دا د تغییر اقلیم په مقابل کې کېدلی شي یک یاورې اوبو ته ضرورت ولري او ډېر ښه حاصل ورکړي، او د دغه رقم نباتاتو حاصل هم څو چنده زیات دی. مطلب مې دا و چې دغسې نباتات، دغسې تخمونه دا د وزارت وظیفه ده، د کرنې وزارت دا تخمونه باید دی تولید کړي، توافقي تحقیقات وکړي، خلکو ته تخمونه ور وښيي چې دغه تخم دی، او بیا نه تنها دا چې قیمت یې ورنه کړي لکه تاسو چې یادوري وکړه سبسایډي د ټولو ملکو پالیسۍ چې زه د پالیسۍ نه خبره کوم چې دولت پالیسي دغه پالیسي ده چې خلکو ته تخم د خپل قیمت نه ډېر ارزانه ورکړي، که یې بف نه ورکړي حداقل په یو داسې قیمت یې ورکړي چې دهقان وکولی شي هغه تخمونه واخلي. او دغه په څنګ کې باید دغه پروسیجر چې د کوم ملک نه دی بیرون ملک نه دی موږ افغانستان ته کوم تخم راځي دا باید سل فیصده کنټرول شي، دغسې چې موږ حداقل د دې تخم په باره معلومات ولرو چې دغه تخم چې د چین نه راځي افغانستان ته دا څه رقم تخم دی. او بعض وخت داسې دي تخمونه موږ تخمونه دوه رقم لرو، بښنه غواړم خبرې مې اوږدېږي، موږ هایبرید تخمونه لرو، هغه تخمونه چې دوه رقمه هایبرید دي. په تاسو یو وخت کې وګورئ دغه تاریخچې ته، یو وخت کې ټول افریقا په امریکا د تخمو په تولید باندې سل فیصده وابسته وه، موږ دوه رقمه هایبرید لرو. یو هغه هایبرید دي چې دوه نباتات یو د بل ته یو دوه کې د هغوی یوه دورګه لاسته راشي، یو هغه هایبرید دي چې هغه د هغوی جنټیک تغییر کیږي، هغه اول کال ډېر ښه حاصل ورکوي، دوهم کال نیمایي حاصل ورکوي، درېیم کال هېڅ حاصل نه ورکوي. نو موږ باید دغو شیانو ته د موږ دولت امارات دغه کسان باید ټول دوته متوجه چې دا تخم د افغانستان ته راځي دا کوم نوه هایبرید دی، چې داسې ونه دي چې موږ خپل تخمونه هم د خپلې منطقې مثلا همدغه کندوز چې د افغانستان د هر لحاظه د زراعت د لحاظه درجه یک ولایت دی داسې ونه شي چې خپل تخمونه هم د لاسه ورکړي، دغه بل تخمونه هم اول کال به ډېر ښه حاصل ترې واخلي چې دوکې هغه د علمي لحاظه هیتروسس ورته وایي، دا مانا چې د خپلو پارنس د خپلو والدینو نه دوه چنده زیات حاصل ورکوي، نه اول کال به ډېر ښه حاصل ورکوي، دوهم کال کېدای شي 50% حاصل، درېیم کال هېڅ حاصل نه ورکوي. موږ به خپل تخمونه هم د لاسه ورکړي وي. دا یعنی د دولت بیا راځم د تاسو پوښتنې ته چې دا د دولت وظیفه ده چې سبسایډي ورکړي، تخمونه ورته تشخیص کړي، هغه تخمونه چې هغه د دو ملک د محیطو سره توافق ولري، یعنی هر تخم باید هر ساحې ته ونه لیکل شي په خپل شهر، په دې باید تحقیق وشي، هغه مشخص شي چې دغه تخمونه د دغه ولایت دپاره په دغه محیط کې ښه نامو وده کړي او ښه حاصل کړي، د قانون ته ور وپېژندل شي، او بیا د قانون ته د سبسایډۍ په نتیجه کې یعنې په یوه ډېر کم ډېره برخه مصارف یې باید دولت په غاړه واخلي او لږ د قانون، او دا به د دې سبب شي چې دا به په دو ملک کې د یوه زراعتي زرغون انقلاب سبب کېږي.
او لکه مخکې چې یاده شوه پنبه چې د یو صنعتي نبات دی، دا مانا چې نه تنها ده چې موږ د هغې نه غوړي ایستلی شو، موږ د هغو نه کیکې جوړولی شو، حتی د مالدارۍ په بخش کې په افغانستان کې 6% جی ډی پی یعنې د موږ دغه عاید ناخالص چې دی سرانه 6% از موږ په مالدارۍ پورې تړلی دی. دغه اضافي مواد چې پاتې کېږي په اصطلاح د څلورو برخو نه یوه برخه غوړي، درې برخې نور دا د حیواناتو دپاره د کنجاړې په حیث استفاده کېږي، او په دې سره نه تنها دا چې د موږ د غوړیو بخش او د تیکو او د کالایو او د خپلو دغو شیانو د ضروریاتو تر څنګ به د موږ د مالدارۍ بخش ډېر پیشرفت کړی. یعنې دغه نبات ته خاصه توجه په کار ده. دا نبات یو صنعتي نبات دی او دا په افغانستان کې وخت 10% د
ډیره مننه استاد. قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د پومبې په کښت باندې خبرې کوو، څنګه وکړو، څنګه ډیر حاصل ترې واخلو. زموږ میلمانه دي د کرنې متخصص پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاری او د پومبې تجربه کار کاروانګر حاجی محمد حنیف عمرخیل. لاندې خبرتیا وروسته که چیرته تاسو هم غوښتل زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ یا خپلې تجربې ورسره شریکې کړئ، د ټلیفون او واتس اپ شمیرې اعلانوم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ټلیفون او واتس اپ شمیرې مو دی 00 420 22 12 شپږ څلوېښت 0. پام دې شمیرې د واتس اپ له طریقې موږ سره تماس نیول شي. بیا وایم 00 420 22 12 شپږ څلوېښت 0. د ټلیفون شمیره ده 00 420 22 12 15 40 0. اوریدونکو لرو بیرته به ورشو درنو میلمنو ته پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاری او حاجی محمد حنیف عمرخیل زموږ میلمانه دي. حاجی صاحب عمرخیل، تاسو په کندوز کې پخته مو آفتونه لري، مرزونه لري، کې لري، څه ډول مرزونه؟
مرزونه خو هر نبات په خپل هغه باندې مرز لري، هر نبات په خپل هغه باندې هغه تداوی په کار لري. مرزونه بعض کال کې دسی یو مرز پیدا شي چې آتا د پومبې ګل تویږي، نو هغه مخکې له دې نه باید هغه دیقان یا خلک هغه باندې دوا پاشي وکړي چې د هغه مرز مخکې له دې نه ونیسي چې هغه مرض هېڅ راغلی نه وي. چې دا ګلې توی شو نو دا خو بیا اصل نه شي کولی، نو تداوی په کار لري.
دوای بیا شته، دوای پیدا کېږي
دوا، او دلته دغه خلکو یو څه نه څه هغه په خپله دا هغه کړي دي. خو زه له زراعت له بخشه دا غواړم چې د دې لپاره متخصصین خلک تعین کړي، او نور له دې نه ایسته باید د دیقانانو په هر ترتیب باندې غم وشي. د دې مرزو، د دې تخمو، د دې شیانو په خاطر باندې باید زراعت ډېره پاملرنه وکړي چې دیقان مثال 50% یا 50% یا 80% په افغانستان کې ټول دیقان ده، بیا په کندوز کې مثال 80% همدغه زراعت پیشه خلک دي. د هر نبات لپاره باید د مرزو غموسي، خو د پنبې لپاره باید ډېر غموسي چې پنبه همدا یو ګل لري چې ګل ولوېد بیا نور هغه اصل نشي کولی، هغه خلاصېږي له اصله. نو مرض لا محاله شته، او دوا یې کم کثیر پیدا کېږي. بعضې کلو کې چې مرض هغه کله مرض وکاو هېچا اصل ترې وانهسو اخیستلی، خو چون چا تجربه هم نه درلودله د مرض په هکله او هغه هم نه درلودله، اوس خلق په خپل یو کم کثیر تجربه پیدا کړې ده. دا بعضې ډاکترانو هغو سره خبره شریکه کړې ده، یو څه دوا موای پیدا کړې ده کم کثیر.
بله صاحب، ډېره مننه. حال دا چې کندوز په تاریخي لحاظ هغه ولایت چې پومبه پکې لډېر په خوار رئیسی کرل کیږي تقریبا 100 کال یې ووتل، لیکن بیا هم خلکو په دې برخه کې تجربه نه درلودد. استاد، د پومبه د امراض او آفتونو په اړه که تاسو هم معلومات ورکړئ، کومې ډېر عام دي او خلک که ورسره مخامخ کیږي نو باید څه وکړي؟
پومبه لکه راجی صاحب چې وایي د اقتصادي لحاظه د پومبه ډېر مهم مغل دی. پومبه ډېر رقم رقم امراض لري، نظر په محیط موږ امراض چې دي تو رقم امراض لري. یو امراض دی چې موږ سایل بورن ورته وایي، یعنی په خاوره کې دننه امراض دي، په پټي کې امراض دي. بعضې امراض دي چې هغه ایر بورن دي، یعنی په هوا کې دي، وځای نه بل ځای ته. مثلا موږ بعضې فنګسونه لرو، پارچونه لرو چې د ډېرو ساحو نه تقریبا د بار په واسطه د یوې ساحې نه بلې ساحې ته انتقالیږي او هغه د امراض سبب ګرځي. نو یعنی امراض فرق کوي نظر په ساحه باندې، لیکن د دې دپاره چې د بعضې امراضو مخه ونیول شي دا به ښایي چې تخم مخکې دی چې وکرل شي باید د دوا سره ملوث شي، یعنې دوا پرې وویل شي. بعضې دواګانې شته دي، مثلا د کریسان په نامه یو قسم دوا ده چې دا د قانون کولی شي چې دا تخمونه د غوسه په دوا باندې تخم ووایي مخکې دی چې وایي کړي. لکه اکثره داسې امراض شته دي چې دننه په خاوره کې دي او هغه امراض چې دي بیا کله چې نبات شین شي کور ته ځي نو په یوه داسې مرحله کې په نبات باندې حمله کوي چې هغه د دغه لکه عاجي صاحب چې یادواري وکړه هغه د ګل د تیوده او د دو سبب کېږي. یعنی امراض مختلف سببونه لري که زه اوس دلته د بعضې وکړم نظر په محیط باندې فرق کوي، لیکن دې ته باید ډېره توجه وشي چې اول دا تشخیص کړي. همدغه خاورې چې د علمي لحاظه که دوی غواړي چې یو ښه حاصل واخلي، د امراض نه پاک حاصل واخلي او دغه نبات یې ډېر صحي، دوه طریقې شته. یو خو دا چې موږ داسې تخمونه لکه ما مخکې درته وویل جی ام او کراپ کوي، دا د صحت لپاره هېڅ تاوان نه لري. یعنی د بکتریا په واسطه تخمونه منځته راغلي دي، دا باید وارد شي افغانستان ته. دا تخمونه چې دي د امراضو په مقابل کې ډېر سخت مقاومت لري، په هغې باندې هېڅ نوع مرض تاثیر اصلا نه لري. په دې خاطر چې په هغوی کې د ژوندۍ بکتریا په واسطه بعضې داسې خواص انتقال شوي دي چې هغه مرض ورباندې هېڅ اثر نه شي کولی. او دغه نبات د پخته د خوړل کېږي نه. یعنی مو کله چې جهاني تجارت لرو درې برخې لرو چې یو یې پکې کوډکس دی. کوډکس دا مانا چې کله موږ غذا تولیدوو دا باید د امراض نه عاري، باید هېڅ مرض پکې نه وي. پخته چې د موږ خورو نه، پخته یعنی دغه مشکل د موږ سره نشته. دغه تخمونه ما بیا هم د کرنې وزارت ته د متخصصینو د لارې د پانتونو د لارې باید داسې تخمونه چې هغه د امراض مقابل کې مقاومت لري، خصوصا دغه جی ام او پلانت، دا باید راوړي دلې افغانستان ته. بیا لکه حاجي صاحب چې وویل د اکثرو امراض لپاره که دوی دوا پاشي وکړي دغه امراض هلته د منځه ځي. اګرچې موږ د مرض لپاره چې دا د حاجي صاحب لپاره وایم چې موږ په نوره نړۍ کې په پیشرفته ملکو کې مرض کنټرولېږي نه، د مرض مدیریت کېږي. که مرض کنټرول کې د مرض داسې نوې منځته راځي چې بیا په هغو باندې هغه دوا چې ته یې سږ کال استفاده کوې کال ته بیا هغه ورباندې تاثیر هم نه کوي، که ته بیا هر څومره دوا پرې ووایې هغه تاثیر نه کوي. یعنی موږ باید د پښتو تر منځ په نوره نړۍ کې مثلا دغه یوه تجربه زه د جوارو وایم، په نوره پیشرفته ملکو کې خصوصا امریکا کې داسې جوار هم کري واخواته چې هغه پرېږدي چې همغه امراض ورباندې کار ولري. یعنی بیخی دغه مرض کنټرولوي نه، کنی هغه کولی شي چې داسې دوا استفاده کړي چې د مرض بیخي د منځه لاړ شي، لیکن مرض هېڅ کله د منځه نه ځي. مرض داسې نوې منځته راوړي چې بیا د هغوی کنټرول سخت وي.
بله، له دوا سره یې مقاومت زیاتېږي.
مقاومت ورته زیاتېږي، نوې منځته راوړي. نو دغه پټوي ورته وایي، پټوي نه هغه لاره چې څنګه دوی کولی شي چې خپل ژوندي پاتې شي، هغه بیا په هغو باندې دوا تاثیر نه کوي. د ما خواهش داده چې د همدغه ولایت د قانون لکه همدغه حاجي صاحب د عمرخیل صاحب نه ډېر هوښیار سړی ښکارېږي، ډېر پامیده سړی ښکارېږي، دا کسان باید یو مارت د همغه دفتر نه مالته د کرنې د ریاست نه د دې غوښتنه وکړي سهم رسمي چې موږ دغسې تخمو ته ضرورت لرو، دغسې شعام ته ضرورت لرو. او زه مطمئن یم چې غږ اورېدل کېږي انشاءالله چې د دو دپاره بیا یوه طرحه په کار ده. زه چون وخت کم دی غواړم یو شی پیشنهاد کړم، هغه دا دی چې د کرنې وزارت
چون د منابع بشری د لحاظ کیدای شي فوق سطح کې نه یی لکه پانتونونه کې دي، ځکه پانتونو کې اکثر استادان دي، د ټول ماستر دي، پی ایچ ډی دي، ډاکټری لري، دغه کسان دي چې دا ټرین شوي دي په بیرون کې، دا ډیر په اسانۍ کولای شي چې دغه د کرنې وزارت په دې بخشو کې کومک وکړي. یعنی یو تفاهم باید وي چې کرنې وزارت د پانتونو سره د وزارت تحصیلات عالي سره یو په یو داسې میکانیزم کار وکړي چې هم دغه تخمونه منځته راشي، او هم د دې په نتیجه کې مثلا بعد یو استاد متخصص به خاص به امراض د کرنې وزارت کولای شي چې یو مکتوب ولیږي پوهنتون ته چې دغلته دغسې یو مرض دی که د تاسو د ټیم نه یو کس لاړ شي هغلته دغه مرض تشخیص کړي او د دو مرض دپاره دغسې دوا چې هغه مؤثره وي او محیط ته هم ضرر ونه رسېږي که هغه پیشنهاد کړي. نو هدف مې دا و چې یو داسې کار باید په دغه افغانستان کې وشي. متاسفانه اوس فعلا دغه هماهنګي د وزارتو په منځ کې د اول نه نه وه، داسې نه چې د اوس نه نشته، لیکن د اول نه نه وه دغه شیان نه وو. زه وایم دغه ملک د اقتصاد جوړول دپاره موږ زراعت ته ضرورت لري، او دغه زراعت د جوړول دپاره دغسې تفاهمنامې او دغسې میکانیزمونه باید منځته راشي چې هغه څوک چې دغه ملک یو څه شی کوای شي دغون استفاده وشي او دغه د ملک د پیشرفت سبب شي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ استاد عجي صاحب عمرخیل. تاسو د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې په کندوز کې پنبې ته خلکو پام اړولی دی او زیات یې کړي، حال دا چې په تیرو کلونو کې مؤسسو هم ډېر کومک کوو. مخکې استاد اشاره وکړه د بلخ ته چې فرانسویانو هلته کومک وکړو، فکر کوم چې لس میلیون ډالر یې هم ولګول هلته. کېدای شي په کندوز کې هم دا کوشش کړی وي د سپین زرګ د احیا کولو هڅې هم وشوې. اوس څه دلیل دی چې خلکو پنبې ته مخه کړې ده او پنبه یې زیاته په کندوز کې کرلې ده؟
پنبه د کرلو ثواب خو سروان صاحب یو خو خصوصي شرکتونه ډېر سوي دي چې دلته خریداري کوي او دا پخته مالوچ کوي، او مونږ ته هغه د غوړو سیستم خو یې نورو خلکو دلته جاري کړی ده. نو بازاریابي یې ښه سوې ده،
او یو کوم پاکستان یا بل ځای صادری شي، او په افغانستان کې خو به فکر نه کوم چې دومره لوی بازار ولري. که څنګه
په افغانستان کې خو لوی بازار خو یې دغه و چې یو خو یې دا مواد یعنی غوړ تي ووتل، صابون تي جوړ شو، بېرته خلکو همغسې کارونه شروع کړي دي چې اوس یې بل د مالدارۍ په حساب باندې دا کنجاړه ډېره قیمته وه. دا څو شی دي ده با ارزشه شیان دي ده، لکه صابون، غوړ، خپل مالوچه. نو چې اره خواته
بله، دا خو دې پمبه هغه غټي دي چې مخکې استاد اشاره وکړه، او په خوا په کندوز کې هم دا شان ټوله فالو جمی پریس وو مثلا د غوړو فابریکا وو، اوس خو هغه شان نسته. نو څوک لدې چې ګټو غوړي باسي یا کنجاړه تبن چې لږ پیدا کیږي؟ بله،
د موږ د سپینزر هغه بېخي سکلې خو دومره فعاله شوې ده چې حتی غوړ، صابون ټولو باندې کار شروع ده. او که صابون هم تولید کړي بازار ته راوتلی ده، غوړ هم تولید کړي بازار ته راووتل، او کنجاړه خو هم پرېمانه بېخي راوتلې ده. خلک مالداران خریداري ته کوي، یعنې فابریکا فعاله شوه. فابریکا سل په سلو کې فعاله شوې ده چې خلکو سکلې پختې بیا ده ډېرې وکرلې. د فابریکې د فعالېدو په خاطر باندې ټول خلکو ته دا اطمینان حاصله سوه چې فابریکه فعاله سوې، او خصوصي شرکتونه هم دي د چاره هم خریداري کوي. اطمینان د خلکو حاصله سوه چې د پختې خریدار پیدا سوی ده چې ډېره یې وکرله.
بله، او بیا له شرکت چې د پخپل سپینزر شرکت له کروندګرو په شبه پنبه اخلي، او که هر قیمت چې دوی زړه واغ په هماغه قیمت اخلي؟
خو دیقانانو یو شکایت ما ته وکړه، او زه د دیقانانو سره مې ډېر سر وکار ده. ما ته یې ویلي چې دغه سپینزر خو فعاله شو، خو یو دوه دانې متخصصین چې هغه سپینګي هیلي دي، اتیا کلن نوي کلن خلک دي، هغه یې د هغه په خاطر باندې راوستلي دي چې دا سورت کوي، او هغه د سورت د کولو توانمندي په هغو کې نشته. زه سپینزر باندې دا غږ کوم چې نوي ځوانان خلک د متخصصین وتري چې هغه سورت معلوم کړي چې دا سورت اول ده، دا سورت دو ده. د دیقانانو سره باید ډېره ښه رویه سپینزر وکړي، چې د کانان د سپینزر نه په خوا هم خوشاله وو چې اوس هم هغه سي خوشاله چې اوس ته وو او دې خوشاله وو ساتي هغه سي کوټ ورکی هغه سي تخم ورکی هغه تر نه مهي وو څه ورکی دا سپینزر د ټول ولایت د قندوز د پختي توانمندي لري چې د کانان نه واخلي او دا خام مواد جوړ کی او دنیا ته صادري او کار چاته صادري غوړ به قندهار پورې تل بعد غوړ تر قندهار او تر لمنده پورې لاړ شي چې هر صابون په ټول افغانستان کې توزیع کېده بعد په ټول افغانستان کې توزیع شي ډیره غټه فابریکه ده د قندوز ولایت د سپینزر فابریکا دا د سپینزر د کوشش په دې باندې وکړي چې دیقان ناراضه نسی دیقان به خوشاله کی او دیقان به دې کس باندې
ډیره مننه حاجی صاحب عمرخیل. استاد حاجی صاحب عمرخیل په خپلو خبرو کې کوم توجه کړی ویلی و چې اوس له حتی له بدخشانه خلک د شاتو مچیو صندوقونه راوړي کندوز ته، ځکه چې پنبه هلته ده او پنبه ګل لري او په دې شکل سره د مچیو کار هم کېږي، اصل هم ترلاسه کوي خلک. دا زمینی شیان چې دی، اصلي شی دی پنبه کرلی دی، لیکن په زمین کې شات هم د روسی یا د شاتو مچۍ هم روسی. دغه کار په دې نور دنیا کې ډیر عام دی، دا زمینی کارونه او په دې کې ډیره زیاته ګټه هم وی. لیکن مثلا په دې اروپا کې یو شته چې زما پام شوی دی، څو ځای مې ولیدل خلکو قازان ساتلی دی. قازان بیا د کاروندو ته ورخوشي کې خصوصا چیرته چې سره بانجن کرل شوي یا بل شی، نو هغه خزندگان ترې خوري او په دې شکل سره هغه خزنده چې لکه هغه سلګ په انګلیسي کې ورته وایي او دا شیان چې هغه بوټي ته ضرر رسوي او هم قازان پې چاغیږي او هم خشاوه ورته کوي. دغه کارونو ته هم توجه زیاته پکار ده. په دې برخه کې هم فکر کوم چې یو څه کار ته ضرورت شته چې د هر بوټي ترڅنګ د هر نبات ترڅنګ یو بل ګټه هم شته، لکه همدغه د شاتو مچۍ. که څنګه
فروان صاحب ډېر ښه موضوع ته توجه وکړه. اول خو دا چې تاسو دغه د قازانو خبره وکړه، موږ دغه کنټرول چې دی تور ډول لرو، یو ډول یې بیولوژیکي کنټرول دی. بیولوژیکي کنټرول یې همدغه دی چې د تاسو یاده کړه چې دغه خزندګان خوري، او بلې کیمیاوي کنټرول دی چې موږ دوا ویشندو، څو رقمه کنټرول لرو. او د دې په څنګ کې خپل زراعت کې دا ویلیو چین دی په اصطلاح ارزش افزایی ده. همدغه اوس مثلا همدغه دیقان دغلته پخته کرلی ده، دغه یو بل کس چې هغلته یې دغه بچی وړی دي، د دې دغه شات تولیدی دي. یعنی یو ارزش افزایی دا وشوه چې د دې په څنګ کې پخته تولید کیږي او پخته ته هیڅ تاوان نه رسیږي. ګټه یې دا هم ده چې دغه شات تولیدی، او په عین وخت کې بله ګټه دا ده چې دا یو ماچول په اصطلاح دو جانبه ګټه ده. هغه ده چې اکثره وختو کې دغه د شاتو مچۍ چې دي دا په بریډنګ یا نسلګیری کې ځکه ډېر کومک کوي. موږ په نسلګیری کې ګرده ورته وایو، یا هغه لکه په د انسان سپرمونه په اصطلاح چې دا باید اویول ته یا هغه تخمدان ته ولاړ شي. اکثر وختو کې دغه مچۍ چې دي دغه سکتور ته باید رونق ورکړل شي، په دې خاطر چې دا په دغه بریډنګ او نسلګیری کې ډېر کومک کوي. دا په القا کې، په القا د نباتاتو کې ډېر کومک کوي. د ګل په وخت کې مختلف ګلان یو د بل نه وړي، ګرده وړي، دا یو د بل ته القا کېږي غلې. نو دا دغه رقم شانو ته باید ډېره توجه وشي. لکه مخکې چې ما وویل، دلته باید یوه ستراتیژي وجود ولري. د زراعت دپاره پالیسي او ستراتیژي ضرورت دی. پالیسي دا مانا چې موږ یو هدف ټاکو، ستراتیژي دا مانا چې هدف ته څنګه رسیږو. موږ باید هغه فعالیتونه چې هغه خپل هدف هم لاسته راوړو، د هغو دپاره باید بعضې فعالیتونه ولرو چې دا زموږ ستراتیژي ده. یعنی یو ښه خبره همدغه ده چې دغو شانو ته باید خاصه توجه وشي. چې په یوه منطقه کې لکه چې دا حاجي صاحب عمرخیل وایي، د بدخشان د نورو ځایونه اصل او دغه شان راځي، نه تنها دا چې د زراعت بخش تقویه کېږي، اگر چې ایپیکلچر موږ ورته وایو، همدغه ته ایپیکلچر ده مانا چې دغه
د اصل سکتور د یاد مچیو ساتنه دا دغه شوم دیدم یو جز د زراعت ته نه ته نه دا چې یعنی یو غشی به مو دوه ښکار کړی
بله بله
عام به مو هغه بریډینګ کړی وي عام به مو دغه ته شوم ته ډیره اشد ضرورت
ډیره
ته شوم په دغه کې وای مګ به چې ډیر وخت کم دی
څو دا
من هیڅ پېښنه ها
مېرمنه ډیر
لږ دی چې دا هغه کسان ته وای ما چې په ټلا پالیسیز دي یعنی وزارت زراعت د تخمو تولید یو شرط ضرورت چې باید وشي ترخات بده بخش کې د پروسس مشکل باید حل شي یعنی هغه فابریکې موږ مخکې واته فابریکې درلو د افغانستان کې دمدغه ځینې پرس فابریکې په هلمند کې په بلخ کې په د ګلبهار نساجي او د غنور مو د دغه سکتور د پیشرفت لپاره اشد ضرورت دی او تحقیقات باید توافقی تحقیقات وشی دمانه چه خط خمونه ده هر منطقه ده توافق پا اساس
دیر مننه استاد عبدالبر وقتونو کور ودن پوهندوی دکتر محمد ولی سالاری او آجی صاحب محمد حنیف عمرخیل چه پدی خبرونه که مگردون وکر لطاسو درنو آوریدون که هم منندوی و ده آزادی رادیو خبرونه چلر وش ساعته آوریده شید.